ولسمشر باراک اوباما غواړي مخکې له دې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن وبخي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز د ازادي رادیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. په افغانستان کې مو په لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. له 2 بجو وروسته هم د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. وړاندې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې د هلمند له والی سره خبرې کړې دي.
په بعضي سیمو کې د خمن نفوس کړه دا واغ امنیتي پلانونه چې موږ لرو دي ولس په ملاتړ به ان شاء الله وکولای شو د خمن د هغه سیمو نه بیرته وباسو.
د حقیقت څه دی 19 پروګرام ترڅنګ د غراز د انصاف لړ کې بل 19 پروګرام هم درته خبرو خو له دغه 19 پروګرامونو مخکې ونړیوال موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې د پناهغښتونکو او کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. دا غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې جوړیږي. اوباما به د غونډې پر ګډون کوونکو غږ وکړي چې له لبنان، ترکیې، کینیا او اردن سره چې د جګړو له امله بې کوره شوو خلکو ته پناه ورکړې ده، ډیرو بې کوره شوو خلکو ته پناه ورکړې مرسته وکړي. خو د بشري حقونو یو شمیر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو انتقاد کوي چې د جګړو له امله له بې کوره شوو پناه غوښتونکو او کډوالو سره کافي مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناهغښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناهغښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناهغښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې په ارزښت کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شتي ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشتیزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغیز لاندې کړي چې لامل به یې میلیونونه پناهغښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا فی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سند چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبري پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناهغښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه وګړو د پناهغښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډیر خلک د ناکراریو له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې پناه غوښتي ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینت روت ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو ژغ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې د کډوالو او پناهغښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناهغښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودیدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوي وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږی خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناهغښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناهغښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودیدو مخنیوي وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د 1 سر نوښت تر
خو مسؤلین
سوای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت راو رسید. د خبرونه مو د کابل خار د احمد شاه مینې د یو وسیدونکې ماتی ولا ستونزې ته ځانګړي کړی ده. د ده په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې څو کاله مخکې اخیستی، خو کارونه تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د ښاغلي متیولا ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې ده له ازادي راډیو سره تماس ونیو دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
زما نوم متیولا رسب متقاعد د ګروال یم او د ارزان قیمت د احمد شاه بابا د دولسمې ناحیې نه مې تماس نیولی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
بلې،
ستاسو ستونزه څه ده؟
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د وخانی مې اخیستی او ټول ته مراحل مې خلاص کړل. 50% کارونه مې سر ته ورسول. فقط له هغې ته ورسېده چې دا زما امر ولیکه هیئت د کورکي ته، چې هیئت د کورکي باید ما سره ولاړ شي او کوم دکان چې ما د دواخانې دپاره انتخاب کړی او نیولی مې دی دی هغه معاینه کوي، ګوري چې مطابق د اصولو د ریاست عمور فارمیسي دی او که نه دی. په همدغه ورځ باندې چې دا هیئت باید ما سره تللی دی، دوی وویل چې موږ ته د وزارت صحت امین امر راغلی دی چې دا د دواخانې کارونه بند دي تر دا اعلانه یا تر آینده دغه احواله پورې. په دې کې یو کال تقریبا زیات و کم تیر شلو. بیا دې ته وزارت صحت امین یا ریاست عمور فارمیسي داسې پیشنهاد کړی چې دغه څوک چې د دوی سره کاغذونه پاتې وو، موږ ته خو ونه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پرېږدئ چې په دې ارتباط باندې موږ فضن اجراءات کوو. او نو دغه چې کوم کاغذونه چې د دوی د دوستانو د دوی د شناخته او د دوی سره وو، دا یې پیشنهاد کړ د 50% چې تا کارونه مخې ته وړي. نو هغه ټول اجرا کړل. موږ چې دا مراجعه وکړه، موږ ته ویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې وو، تاسو بهتره کاغذونه موږ ته راکړئ او دا ستاسو هم قابل د اجرا دي. دا به انشاءالله هم په زودتري وخت کې دغه دا تقریبا په دل و د 1994 کال کې دغه کاغذونه ما دې ته ورکړل ریاست عمور فارمیسي ته. هغوی ویل چې موږ پیشنهاد کوو. بلاخره واته نه همشته چې په دې کې تیر شو. لید هم موږ او همیشه مراجعه ورته کړې ده. ډیر راته ویل چې روزا دانه ممکنه ده.
رور، یو پښتنه ده ځکه راته پیدا شو، تا ویل چې د یو تعداد اسناد واخیستل او غی اجرا شول. ستای ولې وانه خستو اعلان کړه او ته خبر نشوي که څنګه؟
نه نه، اعلان نه وکړه. سر دغه اوراق اماغه وخت اکثره د وخانی او د وخانو چا چمرونه دغه غستو غی همیشه دغه سره فوجن په تماس او په دغه کې یا ټلیفوني رابطه یا خیبه منته موږ ته نو ویل چې تاسو فرند خپل اسناد موږ ته راکړي. موږ چې مراجعه وکړه موږ ته ویل تاسو هم خپل اوراق راوړئ. موږ ورولو ویل تاسو هم قابل د اجرا دي. 50% تاسو کارونه مخکې وړي، تاسو یو څه پیسې وفردن دغه ټول ته مراحل هم کړي دي. نو موږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نه مجددن امر اخلو. یو عالم پیسې مصرف کړي، زحمت مې سره په ژمي کې منډې وهلي، په ګرمۍ کې منډې وهلي دي. نو وزیر صاحب ته خو موږ څوک نه ورپرېږدي هلته. وزنه تاسو دغه مرجیم دغه وګڼل فقط دواګانې دي او تاسو دغه ټول خلک کوي چې دغه مشکل ستاسو د تاریخ نه همیشه حل شوی دی. د هر چا
اورم هغه فیس یا مالیه یا ټیکس چې دی وزه کړی او هغه دې تحویل کړي دا پکې و؟
نه نه، مالیه خو په هغه وخت کې دقیق حساب چې ریاست کروکي نه خلاص شي، ریاست مفسي مقدار دوا او دا ورکي.
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغه سي امرونه په لاس لري او کار بند دي؟
ما ته خو همدغه کس د ریاست عمور فارمسي کې و زما اسناد چې ما نه واغسته. نو ما ته ویل چې همدغه ستا په شمول باندې نور هم تنان باج دوستان پاتې دي او دا موږ پیشنهاد کوو مجددن او د وزیر صاحب ساتامین امر اخلو. په هغه کې دا وطن نشته تیر شلی د دل نشته د فلو نویم کال موږ دغه دغه زمانه واغ سر وسم د مغه سره دي. بیا هغه ورځ مراجعه مې کوور لم ورته مې ویل بیا هغه ویل چې ولا دانه کې دا ممکنه ده. او ما ویل زموږ مشکل خو واځ نه همدغه د انصاف په لټه کې ورونه دي چې موږ بم دوی ته مراجعه وکړو او د دې طریق نه به زموږ اواز دغه خپل مسؤلین ته ورسو.
ورور، دغه منتظرینو کې داسې کوم کس شته چې کار خلاص شوی؟
کیدای شي فضل په شکل اشکال باندې دغه دغه شوی وي. خو زما والله که بیا چې ته واسطه لرو چې فقط یوازې نه دغه تاسو وګڼلی خپل اواز هم تاسو ته درورسو.
ستا ستونزه اوس په کوم دفتر کې بنده ده؟
زما ستونزه فقط په ریاست عمور فارمسي زما نه دغه واغسته ول دا وزیر صاحب احکام ورکي. نو دې ته چې هغې ما ته منفي جواب راکړه نو زه په خپله مجبور چې خپل دغه اوراق خپل راوړم وزیر صاحب ته او اقلا در وزیر صاحب دفتر ته مې څوک پرېږدي. هغه یو فرزند او چې ور په دې کې څه مشکل دی؟
ورور، ازادۍ راډیو به ډېره هڅه وکړي چې دغه ستا کار که قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریک کړي.
ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، کامیابي غواړم، سرفراز اوسئ.
د انصاف پلټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د متی ولاد ستونزې په اړه مو د عامه روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې رئیس ډاکټر نورشاه کاموال څخه دا پوښتنه وکړه. جناب کاموال صاحب، د احمد شاه بابا مین نه زمونږ استاد ورور ازادي رادیو سره تماس نیولې، ویلې دي چې تقریبا 15 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د درملتون د جوړېدو امر اخیسته و. کارونه تقریبا 50% مخکې وړي، خو اوس ورته وایي چې دغه پروسه بند ده.
کچیر د مثلا 250 کار مخ ته وړي او بیا یې نوره پروسه نه تعقیب کړي، ځکه هغې وخت نه دی وخته پورې تقریبا 3-4 کاله وخت وتی که نه.
بلې،
نو کچیر د 50 کار مخ ته وړي او بیا شپږ میاشتې دپاره د خپله پروسه مخ ته نه وړي، مقرراتو په اساس باندې دا به ابتدا د سر نه خپله پروسه شروع کړي، ځکه شپږ میاشتې دا وخت لري. دا یوه مسله ده. موږ باید د ده اسناد وګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پرېښی دی، دوی پرېښی دی په اداره کې پاتې دی، دا به ټول موږ معلومات ځانته وکړو. اول قدم کې که چېرته دوی د شپږو میاشتو دپاره پرېښی او تعقیب کړی نه وي، لازم اسناد او هماغه مدارک نه برابر کړي، نو دا بیا د دې جواب کوي چې د سر نه خپله عرض پاڼه وړاندې کړي او دا خپله پروسه مخته ویسي. اوس د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس اوس د نوو دوحانو ایجاد باندې نو دلته ګوري چې یو باریکي شته ده. په هر صورت کې موږ په خپله اداره کې یوه شعبه نوې ایجاد کړې چې هغه د شکایت نامه په نامه ده او هغه د خدمات مراجعین په بخش کې ده، چې دوی کله زموږ ادارې ته راشي دوی راشي د خپله موضوع دي هملته یو فورم ورکوو، په هغې کې دا موضوع ولیکي، تلیفون شمېرې اخیستل کېږي او په موضوع باندې کار کېږي. موږ ورته کسان ټاکو، دوی موضوع بررسی کیږي او د قانون او مقرراتو پر اساس ورته رسیدګي کیږي.
کمال صاحب دا وایي چې د دوه باندې
محترمه وایي باید موږ اسناد راوړي او هغه فورم واخلي، اسناد د فورم سره زمیمه کې چې موږ یو ګورو، ان شاء الله د قانون د مقررات پر اساس موږ ورسره همکاري کوو.
کمال صاحب، یو پوښتنه مې بله کوله چې دا و چې د ده په شان نور کسان هم وو، د ځینو کارونه وشو او د ځینو پاتې دي،
دا باید وکتل شي د اسناد چې د ده ولې پاتې دي.
د کله مراجع وکړي تاسو ته؟
دا هم دا ستا د تلیفون نه وروسته هر وخت غواړي راتلی شي، همدا اوس هم راتلی شي، ماسپښین هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي، هر وخت غواړي راتلی شي. هغه شعبه فعاله ده، فورم ورکوي، 10 دقیقو کې د ده کار خلاصېږي، بیا موږ هغې باندې کار کوو، بېرته په 10 کاري ورځو کې د ته خبر ورکوو، مثلا ستا موضوع په دغه شکل باندې حل کېږي یا مثلا دغه ستونزه لري اندې موضوع ته په 10 کاري ورځو کې رسېږي.
دا کومه شعبه ده چې دی ورته مراجعه کوي؟
شکایت عامه په نامه شعبه ده، همدا ادارې ته تر نو یا اوله شعبه همدا شکایت عامه ده.
ډېر زیات تشکر کاموال صاحب، مننه.
او تاسو نه مننه، خدای پامان.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري، زمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پوښتنو ته ځواب وایي، د مازیګر له 3 to 5 بجو.
ل آزادی رادیو
حقیقت صدای
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د هلمند ولی خاغله حیات الله آیات، مننه لدی چې وخت مراکه چې د حقیقت سره په خبرونه کې لته سره مرکه وکړو. خاغله آیات، کدار ته وایي چې اوس مهال د هلمند امنیتی وضعیت څه ډول دی؟
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل باداران په پلان باندې په ملاتړ باندې کم پلان درلود د هلمند لپاره، هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درې اونیو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه یې ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ دپاره دغه لاره خلاصه کړو، هم د ملکي ترانسپورټ دپاره، هم د نظامي اکمالاتو او نورو دپاره. فعلا په هلمند کې امنیتي وضعیت نورمال ده او خلک په عادي ډول باندې خپل ژوند کوي.
بله جناب ولی صاحب، لا هم امنیتي ګواښونه د وسلوال مخالفین لخوا په کوم ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي؟
په دې کې شک نشته چې دښمن په هر ولسوالۍ کې تقریبا په بعضې سیمو کې ولسونو ته ستونزې پېښې کړې دي، د ولسونو کورونه یې نیولې دي، هغوی په زور پرې نښتلي دي. تاسو ته به معلومه وي چې د اوس په لشکرګاه کې د 4000 نه تر 5000 شاوخوا داخلي بې ځایه شوي خلک موږ لرو. په هغې ځایو کې د ولسونو په مخ باندې د ولسونو په مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د موږ ملي شتمنۍ لکه پلونه، پلچکونه، کلینیکونه، مکتبونه دا له منځه وړي، چورکۍ. نو متاسفانه په هلمند کې په اکثره ولسوالیو کې د دښمن لخوا په بعضې سیمو کې تهدید شته ده. ولله الحمد د 2 کلونو را په دې خوا چې کمی ولسوالۍ د دولت په لاس کې وي، هغه اوس هم د دولت په لاس کې دي. په بعضې سیمو کې دښمن نفوذ کړی ده او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو او د ملکي وګړو دپاره د آرام او سوکاله ژوند کولو زمینه مساعده کړو.
بله والی صاحب، د جګړو له امله چې کوم کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي ول، د هغوی سره د مرستو لړۍ څنګه ده؟ اوس هم دوام لري نه لري؟ هغوی بېرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي که لا هم په بې ځایه دي او په پردیو کورونو کې شپې ورځې تېروي؟
پرې کې شک نشته هغه کسان چې د لښکرګاه ښار ته را بې ځایه شوي تر اوسه دلته دي. د مرستو لړۍ ورسره پیل شوې ده، ولې ځینو ته مرستې ورکول شوي دي او ځینو ته نه، چې د هغو سروې نه ده تکمیل. منګ انشاءالله کوښښ کوو چې د ټولو کورنیو سروې تکمیل شي په یو شفاف ډول سره. هغه مرستې چې موږ دلته رو دته او څه د کابل او د کندهار نه تر روانې دي، چې هغه د کندهار او د هلمند د لوی لارې خلاصېدو ته منتظر وي، هغه مرستې هم د را رسېدو په حال کې دي. او انشاءالله چې موږ به د ټولو هغه وګړو سره چې دلته داخلي بې ځایه شوي دي، هم د حکومت د خوانه او هم د خیریه موسساتو له خوانه مرستې وکړو او کوښښ به مداوي چې دغه دوستان د موږ د عزیزان په لښکرګاه کې ځای نشي. او په لومړیتوب کې مداره د امنیتي قوتونو له خوانه چې انشاءالله د دوو سیمو به بېرته تصفیه کړو او دوی به انشاءالله په خیر خیرت او عزت سره بېرته خپلو سیمو ته استوي کړي خدای راځي.
بله والی صاحب، یو بل ستونزه هغه ده چې د تیرې ورځ د رئیس نه دا موضوع رابرسیره شوی، هغه ده چې وایي لا هم د لښکرګانه کندهار، کابل او نورو سیمو ته غځېدل لارې امن نه دي او امنیتي مشکلات موجود دي. خلک له دې امله شکایت لري. دغه لارې آیا امن شوي نه دي رښتیا هم؟ که امن شوي مشکل د چا لخوا نه دی، ولې بیا هم ستونزې را پیدا کیږي؟
د هلمند او کندهار لوی لار چې تقریبا 3 اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت کې موږ پاکه کړو، لکه مخکې چې ما ویلې 1012 زده پرسونل او زده وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، دا موږ شن کړی دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن ملمن زوړه ده، شپږ وشت زخمیان شوي، چې په دې کې 20 کسه یوازې بهرني ماین جوړونکي شامل وو. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لارې بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لارې مخلاص کړل. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصېدون دوه واره لاړ راغلی ما، او بلا ناغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتي سرتیری، هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته. ولی په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خواسته د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یاد په تاسو ډز وکړي. د تاسو زړور ستیرو دغه لاره مکمل امنیت کړی ده او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرونه ابل اورز په سلګونو موټر د دې لارې نظیر از یو فعلاً حالت نورمال ده، دا لاره د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاصه ده.
ولی صاحب، تاسې د بهرنیو ماین جوړوونکو وویل چې بهرني ماین جوړوونکي دوی د کوم هیواد ته به ویل چې دغه ماینونه جوړول او غوښتل چې هلته یې خښ کړي یا وی کړي؟
نو ټوله ته معلومه ده متاسفانه چې موږ ته یو ګاونډی مو چې شرقي ګاونډی مو د ډېر زیات تحفې رالیږي چې دا تحفې او دغه ماین جوړوونکي هم په هماغه هیواد پورې مربوط ول.
ایا نور بهرنیان هم د امنن په جګړه کې دوی د افغان ځواکونو سره مخامخ په جګړه کې ښکیل ول که څنګه؟
په دې کې شک نشته چې یوازې په هلمند نه په ټول افغانستان کې د دښمن له خوا نه جګړه کوم اسلامي اساس یا بنسټ نه لري. په افغانستان کې د دښمن ډلې او ټپلې د بهرنیو بادارانو او د سیمې د استخباراتو په واسطه د دو یا د بهرنیو د ګټې قرباني کیږي. تاسې به معلومه وي په دې اواخرو کې په هلمند کې د جلال مآب ولسمشر د خوانه څو بنسټیزې پروژې اعلان شوې. یو یې د کجکي بند انکشاف و چې دلته به څلور نور توربینه نصبیږي. همدارنګه یو لویه ویاله د زمینداور سیمې ته چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغې نه خړوبیږي، نور په سلهاو بندونه او پلچکونه ورسره د فراه د بخش آباد بند او د کمال خان بند د نیمروز، دا هغه بنسټیزې پروژې دي دلته چې متاسفانه د موږ هغه همسایه چې په دغه تیرو څلوېښت پنځوس کلو کې د موږ د اوبو نه او د موږ د نورو طبي زیرمو نه مفته ګټه اخیستې ده، هغو هم د دښمن په تقویه کولو کې غواړي چې د بې امنیتۍ له وجې نه د دغې پروژو مخه ونیسي. او هم تاسو ته به معلومه وي چې په نړیواله کچه اوس د دې دپاره لابي شروع کړې ده چې د افغانستان د اوبو اداره د موږ دپاره د منلو وړ نه ده. نو متاسفانه چې د موږ د شرقي همسایه تر څنګ ایران هم په دې کې ډېر قوي لاس لري. حتی په دې عملیاتو کې موږ لیدلي چې ماینونه ایرانی طالبانو ته نوي ځلې پرسونل د ټانک ماینونه ورکول شوي دي، حتی دوه راکټونه ورکول شوي دي، او د دې هر څه موږ ثبوت لرو. د ځان سره
د نور ولایتونو نامنه هم اتمن په هلمند باندې تحصیل لري، من نام نه کولای شي څه تدابیر مونږ نیولې دي د هلمند امنیتي کمربند لپاره چې خوندي وي د نورو ولایتونو د نامنه نه او په بشپړ ډول په هلمند کې امنیت ټینګ شي؟
په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو ولایتونو نامنی په هلمند باندې مستقیما تاثیر کولای شي. ولې زه بیا برعکس فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کلو کې تقریبا هلمند نه امن پاتې شوی ده، او برعکس د هلمند نه امنی په نورو ګاونډیو ولایتونو باندې بد تاثیر کړی ده. متاسفانه په تیرو څوارلسو کلو کې موږ یو ډېر لوی مرز یا د ډیورن خط چې د پاکستان او ایران سره تقریبا 210 کیلومتره فاصله لري، دا بدون د دې نه چې موږ له خوانه وڅارل شي نه ده څارل شوی، دې ته توجه نه ده شوی. د هلمند یو سر د ایران او پاکستان سره نښته ده، او بل سر د مرکزی افغانستان سره، د اروزګان سره، د بامیانو سره، د دایکنډي سره. نو زه فکر کوم چې هلمند هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د دښمنانو لپاره ستراتیژیک ولایت ده، ځکه چې د دې ولایت نه دوه په اسانۍ کولی شي د افغانستان هرې نقطې ته ورسیږي. بر علاوه د دې چې دلته د مواد مخدر او د بعضې معدني د بعضې قانونو موضوع هم مطرح کیږي چې یوازې د هلمند د مواد مخدر او د نورو عایداتو نه دښمن په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چې لاس راوړي دي جنگ ماشین د دو تازه ده او د جنگ ورته لمن وهلې ده.
هلمند مشت چغو سور دیوال دی ویشی دی سپسوی ساڑ چاچ کی دی بورو نسول مست دی سوی غاڑی دکلونو لخمار چخا ختم دی خوبونا سو سر کاش دی موجو نسول سرنگ هلمند Oh, oh, oh. ستل ژوند یو کفنون د مرګی فنون و شورې د شلختی را ژوندې موله ادون اسول راغه د تاریخ د حوادی سو طوفانی بچي د دشمن کرو گڑو نسول خوب نسو سر کش موجو نسول سرنگ ہل مند سمرد چوگو سور دیوال دے ویشی دی چپے سوے ساڑ چاچ کی دی بورو نسول مستی دی سوے غاڑے دکھلو نول خمار چخا ختم دی خوبنا سو سر کاش دی موجو نسول سرنگ ہل مند شاہد یہ آزاد بدا دشتو نسی مات با زندان نسی خلوات با اولسو نسی مجھ با یو قاضی باوی دا عدل با حکم و نبی سرنگ ہل مندر سمجھ دا چوغو سور دی والدے شیدی چپے سوے ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دی سوے غاڑے دکھلو نول خمار چخا ختم دی خوبونا سو سر کاش دی موجو نسول سرنگ ہل مند